کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا زه د رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زفرې با ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري شرق لاست ویم. د دې خبرونې په لړ کې بیلابیل راپورونه درته لرو، خو د سر موضوع مو بیا هم په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه پرمختګونه دي چې د مذاکراتي پلاوي هیلي درته خبرو چې وایي شایي نن په کاري طرزالعمل باندې خبرې پای ته ورسیږي. دا او نور ورسته اوریدلی سي. پس هر که ده افغانستان و نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان د کال تر یو نیم میلیارد ډالر ډیر عاید لري. په اورزګان کې د یو سیمه ییز قومندان په ګډون 15 تنه وژل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره ونه ویني. د خبرونو تفصیل. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړ جاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور له مخې طالبانو تیر کال نږدې نیم میلیارد ډالر له قانونو څخه باندې 400 میلیون ډالر له مخدرو موادو، همدومره نور له صادراتو، 168 میلیون ډالر له مالیو او 80 میلیون ډالر له جایدادونو ترلاسه کړي. د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1.6 میلیارد ډالر ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4A9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنه کړي چې د تیرو نږدې 60 کلونو پر بریاوو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
و تمام نیرو از مذاکرات بین
په ټول توان د بین الافغانی خبروم لا تړکو خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همداراز وویل چې سوله تیر وخت د ستنېدو په معنا نه ده او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په څیر په لوبغالو کې په متروکو ووهل شي. د څلور نورې سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځني سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جګپورو چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مختلفو مسئلو به خبري وکړي. امنیت، سرحدي چارې، ترانسپورت، پانګونه، سوداګري، ترانزیت او انرژي هغه برخې یاد شوي چې دواړه لوري به پرې خبرې وکړي. د اورزګان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د اورزګان مرستیال والی سعید سعادت ناصری ازادي رادیو ته وویل تیره شپه په دې برید کې سیمه ییز قومندان سلطان محمد هم وژل شوی دی.
د په کور کې طالبان هم لیکلي خورکه هم شي سعودي او ځامنه موجود نور څه یو سرباز هم دغه شي سعودي.
د ورستوی معلوماتو له مخې په دې پیشه کې درې تنه ژوبل شوي هم دي. سلطان محمد د چوری د ولسوال ورور او د سیمې یو مخبر و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخنی ولیده. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونه د کابل په ولسمه حوزه کې د عتیق الله په نوم یو تن چې د پیښور له شمشتو څخه ور استول شوی و نیولی دی. د دې ریاست له ادعا سره سم عتیق الله غوښتل چې په کابل یا لغمان کې انتحاري برید وکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. پمپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاری ورونه او بهرني بندیان خوشي کړي نه وي، د ایران د بندنیو چارو وزیر ته د کتنې لپاره بلنه نه ورکوي. ایرانی چارواکو نوید افکاری د 1390 لمریز کال په سرطان کې د شیراز په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر اعدام کړ. وروسته لدی چې د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل. سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برښتاستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتر و، پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د توپان له کبله ونې راپرېوتې او ګڼ کورونه، سوداګري ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټفارمونه ویچار شوی دی. د کورونا وایرس خبرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت دوړ سره مخامخ کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نیوزیلند اقتصاد د روان کال په دوهمه درو میاشتو کې د کاربندۍ له کبله نور هم زیانمن شوی دی. په یاد موده کې د دې هیواد کورنۍ ناخالص تولید 12.2% کم شوی دی. او رسته خبر دا چې په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ستر لیګ IPL یا د هند غوره لیگ د شنبه په ورځ د افغانستان د درو تکړه لوبغاړو په ګډون پیلی شي. راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن له ویست انډیز څخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلی دي. د کورونا او با د خبرېدو له کبله سش کال د هند غوره لیگ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې کیږي. کرکټ له فوټبال وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر مینوال لري.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. دوه کې د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی هله شي چې نن پر کاري طرز عمل خبري پاته ورسیږي. دا چې ولې دغه خبري دومره اوږدیږي دغه پلاوی غړي شریفي زرمتی وردګ وویل
مشکل څه دی کده چې کله کله د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې په کلکه غواړي چې د روان کال تر پایه د نړۍ په سطحه بشر دوستانه اوربند ټینګ سي. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب لورځي سره برابر ده. خلک څومره له روغتیا امکاناتو څخه راضي دي؟
د 1500 روپۍ د وای 5000 لیکي څلور ده خو دا مشکلات بيخي ډیر منګلرو. اول خو پیسو ګوره 400 500 غنۍ دو پیس اخلي ولی اخلي دا څنګه؟
د افغانستان د کندهار ولایت ته به ورسو چیرې چې د 350 بستریز روغتون ته له لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي.
دریش په ځای نه راځي چې نن وخت راورسېږي چې نن ما اپریشن ته ورسېږي. دریش په راځي په انتظار نه اوسې ځای نه وو په دغه شکل سره اوسې اپریشن نه څوک.
دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کله هم باندې خبرونه کوي. دایسي ورسو د خبرونې د سر موضوع ته په داس حال کې چې په دوه کې د سولې مذاکراتو پر کاري طرز عمل مقدماتي خبرې د دواړو لورو تر منځ روانې دي. په دوه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی هیله څرګندوي چې شایي پر کاري طرز عمل خبرې نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفي زرمتی وردګ نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تر اوسه پورې په کاري اصولو باندې کار کېږي، دا نن هم په کاري اصولو باندې کار کېږي. که چیرې کاري دغه کاري اصول نن ختم شو سبا ته به دغه عمومي ناستې او غونډې شروع شي.
میرمن زرمتی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې دي داسې وویل
مشکل دا نه ده چې دموږ له لورې داسې کوم مشکل وي چې په کاري اصولو کې خنډ وګرځي. نه هم د دې له لورې مشکل څه دی کده چې کله کله د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کوي.
نن شپږمه ورځ ده چې د افغانستان د دولت او هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د تماس ډلې په قطر کې د سولې په اړه پر کاری طرز عمل باندې خبرې کوي. د خبرې لا تر اوسه نه دی نهایي سوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، هیله مندي سته چې پر ټولو مواردو توافق وسي او خبرې ژر تر ژره پیل سي. په همدې حال کې د دوحې مذاکراتو ته یوې نږدې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي. نن یې ازادي راډیو ته وویل چې معلومات یې ښیي احتمالا د شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ اصلي خبرې پیل سي. دوستانو، د دې موضوع د نورو پرمختګ نو پاره د اوریدو لپاره هم ازادي رادیو ته سره پاتاسي. اوس غواړم د همدې موضوع د تحلیل برخه دروارم چې د کابل پوهنتون د استاد، البته د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د استاد نصر الله ستانکزي سره مې دا موضوع مطرح کړی دا، او دا غوښ خمه و پښتل چې ولې دا خبرې دومره ځندنې سوې دي.
زه خپل سلام وړاندې کوم. فکر کوم چې دا به د طبيعي اختلافات باید وجود ولري. درې باید چې دواړه خواوې غواړي چې په دې طرز عمل کې چې د دغو مذاکراتو په اصطلاح حقوقي چوکاټ جوړوي، داسې نقاط هم وي چې راتلونکو مذاکراتو کې دوی هغه هدفونه ورته په لاس راشي. زه لا هم ډېر امیدوار یم، د درې خوا له ډېر امیدوار یم چې همدوه لوري په دې باندې توافق لري چې باید د سولې خبرې دوام وکړي. همدارنګه خواوې چې د افغانستان په قضیه کې داخلي دي بیا نو دوی علاقه مندې لري، او بالاخره حتی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په لومړۍ غونډه کې په قاطع هدف سره د اوربان د محلي موضوع مطرح کړه. دا ټول داسې دي چې هم ملي او هم بین المللي فشارونه وجود لري چې کیدای شي د دې مذاکراتو د دوام لپاره چانس وجود لري او په پایله کې د یو ملموسې نتیجې
بله. ستانکزی صاحب، تاسو تر یوه حده خوشبینی شئ او هیله شئ که دا پوښتنه داسې مطرح کړم چې آیا فکر کوئ چې طالبان سوله غواړي، او یا دا لږ په واضح ډول ووایم دې ته په کتو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې نه القاعده تر اوسه له افغانستانه وتلې ده په بشپړ ډول، او نه هم طالبانو تر اوسه علنا داسې څه ویلي دي چې له دې شبکې سره به اړیکې پرې کوي. او له بل لوري موږ تاسې په افغانستان کې د ډیرو سختو جګړو شاهد یاست هره ورځ، او د امریکا اندېښنه هم همدا ده. نو که دا سره راټول کو، فکر کوي چې دا مسایل څومره کولای شي چې د سول پر اطلو اغیز وکړي؟
ګوره، که چېرې طالبان له همدې ته ادامه ورکړي یا په اصطلاح نورو ډلو ته پیل سره خپل روابط وساتي، نو دا به د طالبانو د بایللو په معنا وي، او د طالبانو بایلل به د ورې سره بایلل نه وي. هغه په دې معنا چې د دوی د مخکې خو دوی حکومت سقوط کړی و، بیا د دې احتمالات وجود لري چې د اضمحلال مسله یې رامطرح شي. نو زه فکر کوم چې په همدې معنا زه خوشبینی هم ښیم چې لازم بین المللي فشارونه وجود لري، اما طبیعتا دا به ساده نه وي چې دوی ډېر ژر نتایجو ته ورسیږي. دواړه خواوې ډېر اختلافات باید وجود ولري. مثلا لکه چې تاسو محترم خبریال وویل چې د اوربان مسله دا نن که طالبان اوربان وکړي نو دا خپل افراد به څنګه وساتي. دا راستنی دي چې د عملان په مذاکرات کو سره مخامخ دي، و زما باور دا ده چې هغه لازم که شونه چې وجود لري و هغه اراده چې د افغانانو د اراده محصول یعنی به داخلي یا ملي ذهنیت فکر کوم چې وجب بدبنۍ ته ونه رسوي. خدای نه خواسته چې دا مذاکرات په آخر کې بې پایلې پاتې شي. طبیعي ده زمان به ونیسي، طبیعي ده توقف به وکړي، طبیعي ده له مشکلات سره به مخامخ شي، اما په ټوله کې د مطلق بریدو او بې پایلې نتایج بې نتیجه پاتې کېدلې زه فکر نه کوم چې هسې وي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی و.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون که ده هغه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
دوستانو بیا هم په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات پر موضوع تمکیجو خلک د دې مذاکرات په اړه څه نظر لري او غوښتنې څه دي؟ د کابل په ګډون د یو شمیر شهرونو اوسیدونکو وایي شبه وی چې لمړی اوربند وسی او بیا رسمي مذاکرات پیل سي، څو د باور فضا جوړه او خبرې شي پر مخ وړل سي. امید زهیر مل په دې اړه راپور لري.
کابل د اوربند په خاطر باندې خبرې کړې وي چې اوربند شي.
صفت الله نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکی دی. له جګړې د بل هر افغان په څیر ستړی او سولې تر ټولو لویه هیله ده. خو دوه خبرو پاړه چې په قطر کې د دې د لوی ارمانیانې سولې راتلو لپاره پیل شوي یو مهمه غوښتنه لري.
طالبانو او د دې دولت نه دا غواړم چې دواړه صادقانه سره کینی او صادقانه او سول راشي. د اوربند په باره کې دا زوایم چې مخکې د دې ناست نه اول باید اوربند اعلان شوی وي، به باید مذاکرات ته خلک ناست وي.
حفیظ الله هم د جګړې پای غواړي، خو ورته د رسیدو لپاره اساسي بحث اوربند بولي. د زیاتوي کو اوربند ونیشي پر دې خبرو به خلک بې باور شي.
ایا وازینه غوښتنه به د افغانانو مدا وی چې اول د سول اول د اوربند شي دغه نه ورسته د سول هو شي.
د اوربند او د جګړې د پای غوښتنه او هلي واځي په پلازمینه کابل پوری محدود نه دي، بلکې د ټول افغانستان غک شمیرل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو محمد ګل وای خلک د خبرو پایل ته خوختي، خو د دې لپاره چې د خبرو سمره وویني پکار ده چې اوربند شي.
د بین الافغاني مذاکرات او پایل رښتیا هم اله بخون کوي دی، ولس دې تډیر خوښ دی. د دواړو لورو نه د ولس غوښتنه ده دي چې دوی به د بین الافغاني مذاکرات او په دې لړۍ کې لزغم او نیک نیت څخه کار اخلي.
د فراه اوسیدونکو محمد نعیم بیا وای له جګړې ستړی دی او نور د غم زغم نه لري. ته هم د خبرو د بریا لپاره اوربند یو مهم اصل ګڼي.
پر ملت آباد کو، پر کشور آباد کو، جنگ شنه دې بد کار دې جنگ ورور ورور رابل ورور لاس پلاس ور کو سلکشینو دا مستوس خاور ده په دغه ملت کې چې خلک ناس مستوس زانو سره خلاص کی.
دا لومړی ځل نه ده چې افغانان د یو تلپاتې اوربند غوښتون کړي، بلکې لدی وړاندې د هر جګړې او وژنې ورسته هم ورتګ پورته کړی دی. افغان حکومت هم د اوربند په ټینګېدو ټینګار کوي او دایده مذاکراتو د اجنډا یو مهمه برخه بللې ده. خو طالبان بیا وایي اوربند مذاکرات یو جز دی او له ډیرو مهمو بحثونو وروسته به پرې خبرې وشي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غلازادې رادیو اوري د سپتمبر ولسمه چینند د ناروغانو د خوندیتوب لورځي سره برابر ده. د افغانستان د امیروختي وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لمړیتوب لري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. خو یو شمیر ناروغان او د دوی خپلوان د خپل خوندیتوب په اړه اندیشمن دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
سریا هغه خزه ده چې نه غواړي یوازې ډاکټر ته ولاړه شي. هغه وایي چې تل خپل میړه او یې هم کوچنی زوی سره ځي.
له عمر مې درې دېرش کاله اوړي، خو تر اوسه یوازې ډاکټر ته نه یم تللی. یو دوه وارې چې مخکې تللی وم له ډاکټر مې یو څه ولیدل، خو اوس چې زم میړه زوی او یا هم مور له ځان سره بیایم له ډاکټرانو وېرېږم.
دا یوازې سوریا نه ده، بلکې ډیری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعه بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي.
له افغانی دود سره سم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅ کله هم خپل ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اوریدلی. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب له خطر سره مخ کړی وي. خسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا وو دوا چې د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي څلور د خپ دا مشکلات بيخي ډیر منګلرو چې د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي. اول خو پیسو ګوره 400-500 غنۍ دو پیس اخلي ولی اخلي. دا څنګه وزارت صحت همې باید د رئیس معلوماتو کې شپ خانونه مینتونه نن سبا د خزیدی د عقلی ورته وای چې د خزی مینه کې لار سي په هر ځی کې عقلانه ست د 1500 روپۍ 400 روپۍ سخلي په څه خاطر اخلي او غریب نه لري. ز خپل 2000 افغاني ماش لرمه.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ سي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډیره روغتیایي کارکوونکي صادق او رښتینی دي، خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري چې له مخې مالي او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه دی.
عامې روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالي فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزارت د سپانه اعلان کړه، موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو، او هر څوک چې په اخلاقي یا مالی فساد کې دخیل وي د رهبری د وزارت تامه د په خلاف د قانون مطابق په عمل کوي، یعنی فعلا په وزارت کې د اخلاقي او د مالی فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفری تحمل پالیسی رایج ده.
د ښاغلي سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیایي کارکوونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت سوی. د عامې روغتیا وزارت ویان همدا شان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیایي خدمتونو بنیادی اصول بولی او وایي چې د عامې روغتیا وزارت په پالیسي کې په دې اړه ځانګړي موارد شته. اکمل سمسور زیاتوي د عامې روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرمو اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي. روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس هم له 30 تر 40 سلنه افغانان له 1 ساعت زیات مزل وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځان رسوي، چې دا مسله په لري پروتو سیمو کې ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای سي.
وسم ورځو کندهار ته د کندهار میرویس روختون چې 350 بستر لري او د حوزې په کچه فعالیت کوي، په دې ورستي کې ورته د لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي. دغه حالت د لمل سوي چې د یاد روختون ډاکټران په سم توګه د ناروغانو درملنه ونه سکړای او خلک ترې شکایت لري. صدق رښتینی دغه روختون ته ورغلی او په دې اړه راپور چمتو کړی.
عبدالوهاب چې لگاوندې هلمند څخه کندهار ته راغلی، ناروغي بیړنی عملیات اړتیا درلوده. نو موري تر درو ورځو انتظار ورسته د پښتورګو په ناروغي اخته د خپل ځوان زوی د عملیاتو لپاره د کندهار په میرویس روغتون کې نوبت تر لاسه کړ. د کندهار میرویس روغتون د افغانستان په جنوب کې یو لوی روغتون شمیرل کیږي، خو لا هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دی. د کندهار ترڅنګ د هلمند، زابل، روزګان، فراه، غزنی او نور ولایتونو بیړني ناروغان د جګړو، ماین چاودنو او ترافیکي پیښو قربانیان هم د روغتون ته راوړل کیږي. په ورستوي کلونو کې په دغه ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی او د جګړې شدت د دغه روغتون د ناروغانو شمیر زیات کړي. راز محمد او ګل احمد چې تازه په میرویس روغتون کې خپل ناروغان بستر کړي، ازادي راډیو ته وویل د روغتون د ودانۍ او پکې د بسترونو کمښت د دوی جدي ستونزې دي. دوی له حکومت څخه د دې روغتون د وړتیا د لوړولو غوښتنه لري.
کندهار علاقه ډیره غټه علاقه ده او مریضان یې ډیر دي. څونه پراخي هغه نه به داخلو د پاره سہولت کې، نو موږ هر مسلمان به هر ورور هر وطندار په دا خوشاله دي چې دا ځای پراخي وایي. او دا ویلمن و روزګان و ټوله د مریضان ډیره روان دي. تنګوالی راشتي ډیر دي، مقصد مخلوق ډیر دي باندې.
دا خلک په خانه د مریضان پر ډیر نه دي، نو موږ وایو چې واټو زیات سي کومه چې وسم پر دې باندې خیرشت مرزام پر ډیر ډیر مرزام تر ځخه مرزای وینو سر ماشم مرزام تر روان چپیان ورکیږي. نو موږ دا خوښ لرو چې د جش په خانه یک حالت وسی.
میرویس روختون د جنوبي اوزه په کچه یوازنی روختون دي چې د ډیرو داسي ناروغي وړیا درملنه او عملیات پکې کیږي چې په نورو روختونونو کې ډیر لګښت اړتیا اړتیا لري. د خلکو کمزور اقتصاد ممکن د دې بل لامل وي چې پر دغه روغتون د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته سي. د میرویس روغتون مسؤول ډاکټر نعمت الله هم دا تاییدوي او وایي په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی د دې لامل سوی چې د دغه روغتون ډاکټران او روغتیا پالان لکه څنګه چې لازمه ده د ناروغانو درملنه ونه سي کړای او له دوی شکایتونه وسي.
تقریبا وڅلوېش کال مخکې دا روغتون د کندهار د نفوس لپاره د کندهار د ولایت لپاره جوړ شوی ولی اوس زموږ نفوس هم تقریبا 15 برابر شپږ برابر یا شاید اضافه شوی او همدارنګه اوس یو اوزوی روغتون دی. نو اوزوی روغتون درې نیم سو بستر په هیڅ حالت کې کفایت نه کوي. نو موږ مجبور یو د ډیر سرڅنګ موږ اختصاصي څنګه هم نه لرو. موږ مثلا باید د زنانو او نسای ولادي روغتون باید جلا ولرو، د ماشومان روغتون باید جلا ولرو. که څه هم شپږ سو نه زر بستر هم کفایت نه کوي. دا ځون کې تاسو ته به تر معلومه ده دلته د روزګان، زابل، هلمند، نیمروز، حتی د غزنی څخه مشته مریضان راځي، د فراه څخه مریضان راځي. نو طبعا د مریضانو هم شکایت دی د وخت د دوی د عملیات لپاره به موږ دلته وخت ورکو او نور مشکلات به هم
په ورته وخت کې د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې میرویس روغتون د افغانستان په کچه یو تر ټولو بوخت او مصروف روغتون دی. د عامې روغتیا ریاست بیان ډاکټر محمد نادر ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه روغتون تشکیل لوی او د بسترونو شمیر له 350 څخه 600 ته لوړ شي چې پر بنسټ به خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې اسانتیاوي ډیرې شي. د ښاغلي نادر په وینا د دې کار لپاره بودیجه ځانګړې شوې او ژر به عملي چارې پیل شي.
خوشبختانه چې سږ کال موږ وتوانېدلو چې دغه تشکیل هم امر سره واخلو او هم د دې تشکیل لپاره بودیجه د ریاست جمهوری او وزارت مالیه د طریقه څخه د وزارت سیاحت یې په پیشنهاد د کار مشتر سره کوي. ډیر ژر به موږ شاهدان د دې اوسو چې هغه خپل متوقع تشکیل چې موږ د میرویس روغتون لپاره ځانګړې کړې دي د پایت سره ورسو او هغه پوسټونه چې موږ ته په اختیار کې راکول کېږي دغه ناروغانو د درملنې لپاره، د ډاکټرانو لپاره، د نرسانو لپاره او د نور فنی او اداري او خدماتي پرسنل په استخدام کې موږ لاس په کار شو دغه خلاوي موږ لرو
د بطر ډیره هدا پرې حال سي. په کندهار کې د مهال د میرویس او زبیر وختون ترڅنګ 215 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې له دې جملې څخه یو او یا روغتیایي مرکزونه د حکومت او نو نس روغتیایي مرکزونه د خصوصي سکتور په مرسته فعالیت کوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ورزوی به نړیواله موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لومړي درجه ګواښو بالا او څرګند کړی چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د اوربند وړاندیز وکړي څو د جګړو مخ ونیول سي او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. انټونیو ګوتریش د خبرې په داس وخت کې کړی چې په اروپا کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي او هند د دې وبا په مرکز بدل شوی دی. تفصیل احمد شیبه راکوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وی کووید 19 ناروغي له کنټرول بهر شوې ده او د تلفاتو شمیر 1,000,000 ته نږدې شوې ده. ګوتریش خبري خونډې ته د چهارشنبه پر سویل په نړۍ کې کورونا وایروس لومړی درجه ګواښ دی. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتریش تر دې مخکې د مارچ په 23 په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې په ګډه کورونا وایروس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکېچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 940,000 ته رسېدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 29,000,000 او 100,000 ته رسېدلی دي. په وروستیو کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,840 کسان په کورونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,012 ته رسیدلی دی. په هند کې د کورونا وایروس ټولې مثبتې پیښې تر 15,000,000 اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې مثبت پیښې 6.8 میلیونه ته رسیږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیات شوې دي چې اندېښنې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4000 نوی پیښې ثبت شوې دي چې دا د میله میاشتې را پدې خوا تر ټولو ډېر مثبتې پیښې دي او په وروستیو کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر شپږو د ډېرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګري کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هېوادو کې هم د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
حشمت الله همت لغمان له مرکز لیکي سولې ته هیلې څرګندې سوې دي. د دواړو لورو چارواکي دي باید خپلې توندې لهجې نرمې کړي ځکه د محل کې زشت خبرې کول د سولې رامنځته سوې فضا خرابولی سي. ذاکر شیخ له کونړه وایي که اوربند نوي او خبرې اوږدېږي نو دا کار د افغانانو په تاوان دی. قاري محمد نبی مینوال د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ څخه لیکي په هلمند ولایت کې ترافیکي پیښې ډېرې سوې دي او ترافیک باید په لشکرګاه ښار کې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. مننه چې مسجونو مو موږ ته راستولي وه. نور همستا خو وخت اوس کم دی. په کابل کې شپږ بجې او بخښې څلور بجې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له عصمت سروان څخه اورو.
په ننګرهار کې نږدې 50 تنه امنیتي ځواکونه او طالبان وژل شوی دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاوله خوګیانی وایي چې طالبانو تیر شپه په حصارک شیرزاده او خوګیانو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په ترس کې شل تنه پولیس د اردو سرتیری او سیمه ییز پولیس وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د په وینا د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 9 طالب وسلوال هم وژل شوي دي. د ورزګان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وشل شوې دي. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوې دي او د کال شاوخوا 1.5 میلیارد ډالره عاید لري. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4 A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخه نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له باندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. او د کورونا وایرس خبرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت ځوړ یا ریکوت سره مخامخ کړی دی.
مننه کوم اسمت سوران. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. سپورتي خبرونه خطر پر دې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل غوري خزینه فوټبال لیگ سیالي وتلولي د سنگر لوبډلې په بریالټوب سره پایته ورسېده. د ملي اولمپیک کمیټه مطبوعاتي غړی مجيب قرزاده آزادي رادیو ته ویل چې د دې لیگ کرستي سیالي د سنگر او عدالت لوبډلو ترمنځ وشو چې د پریو د سنگر لوبډلې په ګټه پایته ورسېده. نو موږ زیاته کړه چې دغه سیالي د کابل د نه خزینه لوبډلو ترمنځ په دوه اونۍ کې تر سره شوې. دغه سیالي غوري لوبغاړي بهار کوهستاني ونمول شو. په کابل کې د باولینګ انتخاباتي مقدماتي دریم پړاو سیالي لپاره د ورزشکارانو رسمي نوملیکنه پیل شو. دغه فدراسیون رئیس ادریس فاروقی آزادی رادیو ته ویل چې دغه نوملیکنه چنن پیل شوې دوه اونۍ و دوام وکړي. نارینه او خزینه مینوال کولی شي په دغه سیالیو کې نوملیکنه وکړي. خغلې فاروقی زیاتوي چې لدی وړاندې د باولینګ دوه پړاو سیالي شوې او د کابل انتخابي مقدماتي سیالي به تر راتلونکو دوه اونۍ پورې پیل شي. د نوموړي په وینا له دغه سیالیو هدف د کابل انتخابي سیالیو لپاره د غوره څیرو پیژندل دي. د فدراسیون رئیس په خبره دغه سیالۍ به وروسته د زونونو په کچه هم ترسره شي او د ګډونوالو منځ به هم ولایتي انتخابي ټیمونو ته غوره څیرې انتخاب شي او ټاکل شوی د شنبې په ورځ د کرکټ نړۍ تر ټولو ستر لیګ آی پی ایل پیل شي. وارد مخه په عربي اماراتو کې د یاد لیګ لپاره ټول چمتووالی نیول شوی. د نړۍ په کچه اخیستل شوي ټول لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسېدلي تر څو د آی پی ایل سګني پړاو کې ګډون وکړي. افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران هم له ویسټ انډیز څخه امارات ته رسېدلي دي. ټاکل شوی چې د آی پی ایل لیګ سکنی سیالي په هند کې ترسره شي خو په یاد هیواد کې د قرنطین او کورونا له امله یاد سیالي د عربي اماراتو په څلورو بیلابیلو لوبغاړو کې ترسره کیږي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو، د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام دی او ورپسې کور کله اوریدلی سی. خو تر دې د مخه به یو بل راپور هم واری. کورونا که د واکسین په تطبیق کې ستونزې په هلمند ولایت کې ولې د پولیو پیشې مخ په ډیرې دودي، که څه هم په ټول هیواد کې د پولیو د مثبتو پیشو شمیر ډیر سوی دی، خو په هلمند ولایت کې تر بل هر ولایت پیشې ډیرې دي. د پولیو د مثبتو پیشو د ثبت سره عام خلک اندېښمن دي. په دې اړه د روغتیا مسؤلینو څرګندونې د الیاس دایی په دغه تفصیلي راپور کې اوریدلی سي چې د یوه ماشوم په ژړا پیلېږي.
ما ډیر کم لیدلی دي چې ماشومان دي د واکسین کولو پر مهال ونه ژاړي، خو په هلمند کې د نامنو او کلتوري ستونزو تر څنګ د واکسین سره د کورونیو نه علاقه او کم عامه پوهاوی د دې لامل سوی دی چې د پولیو په ضد واکسین کم یا بېخي تطبیق نسی. که څه هم په هلمند کې د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین د ویش بهیر روان دی، خو د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د ګوزان د مثبتو پیښو شمیر مخ په ډیرې درو دی. د پولیو د مثبتو پیښو زیاتوالی د هلمند عام خلک په داسې حال کې چې د هوا د سړېدلو سره د کورونا وایروس د بیا احتمالي خپرېدو ویره لري اندېښمن کړي دي. د هلمند اوسیدونکو وایي واکسین دې سم او پر وخت تطبیق سي چې ماشومان د ګوزان له وژونکي ناروغۍ څخه په امن کې سي. د سنگین او نهرسراج ولسوالیو اوسیدونکو سیف الله او ولی محمد راتول د واکسین د هیڅوک مخنیوي نه کوي،
خاصا د هغو خلکو څخه چې غده د واکسین مخنیوي کوي. په ځین ولسوالیو کې لکه وسلوال طالبان چې دی یا د سنور کسان چې مخنیوي کوي، دا غو سم خاص غشتنه ده چې دا واکسین هغه منطقو ته پریږدي ترسو دغه ماشومان واکسین کې ترسو پالج نسی او دغه ناروغي څخه راوګرځي.
زه واکسین په دې خاطر کوم چې دروسه زما یو ماشوم مریض سوی نه دی او نه پالج سوی دی او نه لاسو په شکار پریشي دی او نه دماغي تکلیف پیرسوی. نو په دې خاطر زه خپل د واکسین مخالفت نه کوم. زه پر ټول افغانانو پر ټول مسلمانانو باندې ژغ کوم چې خپل بچو ته واکسین ورکړي او د واکسین مخنیوي مکوي.
د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین اوسنۍ روان بهیر په شل ولایتونو کې تطبیق کیږي. د روغتیا د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوی به دا زلسه باندې 6 میلیونه ماشومان واکسین کړي، خو د تطبیق د ستراتیژي پر سر د طالبانو سره مشکل امکان لري 2 میلیونه ماشومان د دې واکسین څخه به برخه کړي. د هلمند دام روغتیا رئیس عبدالحد حازم وایي په دې ولایت کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمیر 15 ته رسیدلی دی چې د زیاتوالي ویرې تر بل هر وخت ډیره سوې ده.
دلته خو ډېر عوامل شته، غربت دی، جنګ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یوځای شوي دي، په دې شی اثر کړی دی او د خلکو کلتور بلې خواته دی چې دا هر ورته معلومیږي چې د دوی ښځه یو کوچنی ځای کلینیک ته ورته دوا اخلي یا ډاکټر یې ګوري. نو په دې خاطر باندې موږ هم کوشش روان دی روان وو، تر ډیره هده مو دا دیسې کې کار کړی دی، تر ډیره هده مخته تللی، انشاءالله امیدوار چې په آینده کې نور مخته ولاړ سو او خلک د دغه خپل صحیح مشکلاتو د حل لپاره کلینیکونو ته مراجعه وکړي.
د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو شپږ څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ډېرې په جنوب، له دې جملې 14 په هلمند کې دي. روغتیا پلان وایي که چیرې د پولیو په ضد واکسین په خپل اصلي طریقه یعنې کور په کور تطبیق نسي، د مثبتو پیښو شمیر به په لنډ وخت کې په مراتبو زیات او دا به د ماشومانو لپاره په یوې بله وبا ناروغي بدله سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ماشومانو کې کله چره